یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي راډیو د غرمنې خبری خبرونه ز رضوان مراد د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اور چې د کابل پولیسونو د انتخاباتو د کمیسیون مخته درول شوی خیمه او اعتراض کوونکي لری کړی دي. په ننګرهار کې د 14 په ریپورټونه خبريږي. په همدې خبرونه کې جزئیات اوریدل شي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او ریتر هر څمخ کې پام وکړئ. د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندې وړاندې کوي.
ریپورټونه وایي په ننګرهار کې په ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د انتخاباتو دفتر ته نږدې 14 شوې ده. د کابل پولیسو په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر مخې ته د تحسن 12 سترې د خیمې نن ټولې کړې. او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وغوښتل چې راتلونکي اونۍ شمالي کوریا ته سفر ونه کړي. بشپړ خبرونه واوري. د جلال آباد ښار کې نن سهار د انتخاباتو دفتر ته نږدې 14 شوې ده. چارواکو 14 او پکې تلفات تایید کړي دي، خو په دې اړه لا نور جزئیات نه دي رسیدلي. زموږ په دې خبرونه او نورو خبرونو کې به په اړه جزئیات خبر شي. د کابل پولیسو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر مخې ته د تحسن 12 سترې د خیمې نن ټولې کړې. د کابل امنیه قومندانې داوود امین ازادي راډیو ته وویل چې لومړی له اعتراض کوونکو سره یې خبرې وکړې او بیا لاس په کار شول. د امنیه قومندان په وینا د دې هڅو په ترڅ کې درې پولیس د اعتراض کوونکو د کاڼو او لرګیو په ګزارونو برسېرن ټپیان شوي. د تحسن د خیمې یو شمېر هغه کسانو درولې وي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دوی نمونه د ولسي جرګې د انتخاباتو لست څخه ایستلی وو. ایتالیا خبرداري ورکړی چې د اروپای ټولنې بودیجه به قطع کړي که چیرته نور هیوادونه د هغه کډوالو مسولیت ونه مني چې د سیسلی ټاپو بندر ته رسیدلي. د اروپایي ټولنې د هیوادو استازي پرون په بروکسل کې ونه توانېدل چې ایټالیا ته د رسیدلو 150 کډوالو د مسولیت اخیستلو پر سر موافقې ته ورسیږي. د ایټالیا د صدراعظم مرسیال لویجی د مایو تر غونډې وروسته پر فیسبوک ولیکل که نور په دغه ستونزه کې چې موږ ورسره مخامخ یو مسولیت ونه مني، موږ به د اروپایي ټولنې بودیجه قطع کړو. دا کډوال د اګست 20 را په دې خوا ایټالیا ته رسیدلي. له 2014 کال را په دې خوا تر 6.5 لک ډېر کډوال له افریقا او منځني ختیځه د مدیترانې له لارې ایټالیا ته تللي او د روم نوي حکومت ویلي چې د دې لپاره انتخاب شوي دي چې د دې طوفان مخه ونیسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو غوښتي چې راتلونکي اونۍ د شمالي کوریا ته سفر نه کوي. ډونالډ ټرمپ په وینا دا سفر د دې لپاره لغوه شوی چې له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو په هڅو کې پرمختګ نه دی شوی. ولسمشر ټرمپ پرون په ټویټر په خپل پیغام کې پر چین انتقاد وکړ چې په دې برخه کې یو پینګ یانګ نه دی هڅولی. ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جینګ اون د جون په 12 په سنګاپور کې سره کتلي و. تر دې لیدنې کتنې وروسته ښاغلي ټرمپ ویلي وو چې د پینګ یانګ د اټومي پروګرام لانجه یې تر ډېره بریده حل کړې او شمالي کوریا تر دې وروسته یو اټومي ګواښ نه دی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر همدارنګه د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې چې تر 200 میلیونو ډالرو زیاته مرسته چې په لویدیځه غاړه او د غزې په ترانګه کې د پروژو لپاره و نورو پروګرامونو ته ځانګړې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل د مرستې وار ځول شوې چې د امریکا له ملي ګټو سره سمې لګول کېږي کنه، او تر دې ارزونې وروسته پرېکړه وشوه چې دا څه باندې 200 میلیونه ډالر به په نورو ځایونو کې مصرف شي. د فلسطینیانو یو استازي وویل چې دا پریکړه د سولې پر ضد ده او د ملګرو ملتونو لخوا خبرداری ورکړل شوی چې د دې مرستو له راګرځولو سره به په غزه کې ژوند سخت شي، او په غزه کې چې اسرائیل او مصر له لوري محاصره دي او غواړي چې هلته د حماس سختدریزې ډلې واک پای ته ورسیږي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک د اروپایي ټولنې پر دې پریکړې انتقاد کړی چې 13 میلیونه یورو مرسته له تهران سره کوي. هوک پرون په یوې خبر پاڼه کې ویل دا مرسته په ناسم وخت کې ناسم پیغام لیږدوي. نوموړي زیاته کړه چې له ایران سره بهرنۍ مرستې د ایران د رژیم د پیاوړي کېدو سبب کېږي. اروپایي ټولنې ویلي چې پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو د جبران لپاره له دغه هیواد سره 13 میلیونه یورو مرسته کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر روانه میاش پر ایران یو شمېر بندیزونه ولګول. او د هسپانی حکومت پریکړه وکړه چې د پوخانی دیکتاتور فرانسیسکو فرانکو هډوکی د هغه قبر وباسي او بل ځای ته ولیږدي. د پریکړې په اساس د فرانکو پر قبر جوړه شوې یادګاري ودانۍ به د هسپانیې د کورنۍ جګړې او د فرانکو د ظالم رژیم د قربانیانو په نوم شي. په هسپانیا کې کورنۍ جګړه له 1906 نه تر 1909 میلادي کال پورې وه. د فرانکو واکمني په 1915 میلادي کال کې د هغه مړینې سره پای ته ورسېده.
تاسو زمون غغل ازادي راډيو اورئ. په جلال آباد ښار کې نن 14 ملکی خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د روانې خپرونې په ترڅ کې دا هم اورئ چې د کابل پولیسو نن د انتخاباتو د کمیسیون مخ ته درول شوې د تحسن خیمې لرې کړې دي.
کلاشینکوف، تاپتیکا، موترهای زره بسیار مقاومت کردند، فعال کردند. تمام ما پلیس قهرمان کابل، گاردیزون کابل.
د افغانستان په اړه د مسکو د سولې په کانفرنس کې د افغانستان د حکومت د نه ګډون پر موضوع هم په همدې خبرونه کې مطلب اوریدل شوی. د کندوز د ولایتي شورا غړي او د قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې له درې کالو راهیسې دا ولسوالۍ ډېره برخه د طالبانو تر واک لاندې ده. په کندهار ښار کې بیا د څښلو د پاکو اوبو د کموالي ستونزه لویږي.
دغه مشکل د اوبو څه بېخي ډېر لر موږ
د نورو راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان ونیس پروګرام اوریدلی شئ. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. لکه څرنګه مو چې په خبرونو کې واورېدل، په جلال آباد ښار کې نن 14 شوې ده او ویل کېږي چې مرګ ژوبله هم لري. همدا شېبه زمونږ همکار اکرام الله اکرام د جلال آباد له ښار څخه د تلیفون په لیکه راسره دی. اکرام، خپرونه ته په خیر راغلی. که دا وایي چې 14 چیرته شوې ده او تلفات یې څومره دي؟
ډېر زیاته مننه مراد صاحب، تاسو سلام اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، دا پیښه د جلال آباد ښار د 15 امنیتي حوزې اړوند د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ودانۍ ته څیرمه رامنځته شوې ده. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې پیښه څو شېبې مخکې رامنځته شوې ده، چې له امله یې تر دې دمه د لومړنیو معلوماتو په اساس باندې 2 تنه وژل شوي او 4 تنه ټپیان حوزوي روغتون ته وړل شوي دي، چې د یو ټپي حالت پکې نازک ښودل شوی دی. تر دې دمه دوی په وینا باندې چې د پیښې نویت لا نه دی په ډاګه شوی چې دا انتحاري حمله وه که نه. وړاندې له وړاندې په دغه سیمه کې دا بم ځای په ځای شوی و، خو د دوی د معلوماتو له مخې چې پیښه څیړي او د مرګ ژوبلې دقیق او کره شمېره او د 14 پیښې نویت به وروسته له رسنیو سره شریک کړي. تر دې دمه د دې پیښې مسؤلیت هم لا چا په غاړه نه دی اخیستی، خو په وروستیو کې د ننګرهار امنیتي حالت نسبتا د اندېښنې وړ و، چې په وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت د یوې ځانګړې قطعې په راتګ او د دې ښار امنیتي وضعیت امنیت ملي اردو ته د سپارلو له امله دې ښار کې نسبي امنیت ټینګ شوی و. له هغې نه راوروسته په دې تېرو څو اونیو کې دا لومړنۍ 14 ده چې یو وار بیا رامنځته کېږي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. زمونږ همکار اکرام الله اکرامو چې په جلال آباد ښار کې د نننۍ 14 په اړه جزئیات در سره شریکول. د ننګرهار د ولایت په وینا په نننۍ 14 کې چې په 15 ناحیه کې شوي او د انتخاباتو دفتر مخ ته شوې ده، لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او 4 نور ژوبل دي. تر اوسه دا معلومه نه ده چې دا 14 ځانوژونکي برید او که د بم په واسطه شوې ده. په دې اړه د ازادي راډیو په روانو خپرونه کې در سره ورستی او دقیق معلومات شریکو. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د کابل امنیت قومندانۍ وایي د انتخاباتو مرکزی دفتر له مخې د اعتراض کوونکو خیمې لرې کړې او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دروازې د کارکوونکو پر مخ خلاصې دي. داود امین نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسي جرګې د انتخاباتو له لیست نه یو شمېر لرې شو نوماندانو پلویانو یې پولیسو ته بد رد وویل او له دوی سره یې د خیمو د لرې کولو پر مهال مقاومت وکړ. بلخوا یو شمېر سیاسي ګوندونه د حکومت دغه کړنه غندي او دا د خلکو په حق زیاتی بولي. واصل وصال د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه جزئیات راټول کړي.
من نمرات صاحب تاسو ته ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې د کابل امنیه قومندان داود امین نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه وکړه چې د اعتراض کوونکو د مشرانو سره او په ځانګړې توګه هغه نوماندان چې د انتخاباتو له لیست څخه حذف شوي دي هغوی سره سلام مشورې وکړي او په یو سوله ییز ډول باندې دغه خیمې د انتخاباتو د مرکزي دفتر له مخې نه لرې کړي او د کارکوونکو پر مخ د دغه کمیسیون دروازې خلاصې کړي. خو دوی ویل چې دوی کوم سلام مشورې ته سره ونه رسېدل نو بالاخره دوی اړ شول چې د زور له لارې دغه خیمې دوی لرې کړي او هغه کسانو چې دلته خیمې وهلې وې هغه له دغه ځایه وباسي. یو شمېر کسان دوی ویل چې نیول شوي هم دي چې د دوی په خبره د پیسو په زور باندې هلته په خیمو کې کینول شوي وو. ښاغلی امین وویل چې یو شمېر کسانو سره په دغه خیمو کې درنې او سپکې وسلې هم وې چې د ده په خبره چې دوی د دوی سره اخو ډب هم شوی دی. د دغه خیمو د لرې کولو پر مهال درې پولیس ټپیان شوي دي خو د ډزو د تبادلې خبره په دې کې نه ده شوې. یوازې د لرګیو او تیګو د ګزارونو خبرې شوې دي چې دغه درې پولیس د ده په خبره پکې ټپیان شوي دي. ښه ده چې په دې برخه کې د ښاغلي داود دغه خبرې واورو.
بالاخره همو حرکت نظامی و عسکری مطابق قانون و تظاهرات ما انجام دادیم. همو ابزار جنگی حتی سلاح‌های کلاشینکوف تا پیکا موترهای زره یا بسیار مقاومت کردن فعال کردن. تمام ما پلیس قهرمان کابل گارنیزون کابل با هماهنگی که داشتن با پلان منظمی که با پلیس کابل داشتن تانستن که یارا البته از ساحه دور بکنن خیمه را جمع‌آوری بکنیم.
بله مراد صاحب هڅه مو وکړه د یو شمېر هغو کاندیدانو چې حذف شوي دي د ولسي جرګې د نوماندانو له لیست څخه هغوی سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. اما د ښاغلي مولوي ترخیل یو نږدې کس موږ ته وویلې چې ښاغلي ترخیل خپلو پلویانو ته ویلي دي چې دوی باید له حوصلې څخه کار واخلي تر څو نور کړکېچ زیات نه شي په دې برخه کې. بلخوا مو د حزب اسلامي د اجرایه شورا له غړي نادر افغان سره په دې تړاو خبرې وکړې او هغوی نه مو پوښتل چې د حکومت دغه کړنه دوی څنګه ارزوي. د دوی نظر په دې تړاو څه دی؟ نو هغه وویل چې دا حکومت یو غیر قانوني کار کړی ځکه مدني اعتراضونه دا د خلکو حق دی او په زمین کې هغه ضرب الاجل چې د سیاسي احزابو لخوا ټاکل شوی و ده وویل چې دوی په یو شمېر ولایتونو کې لاریونونه اپیل کړي دي او په هیڅ صورت دوی ته دا ډول انتخابات د منلو نه دي او دوی به پرېنږدي چې دغسې انتخابات ترسره شي او سیاسي ګوندونه بیا هم په یوه خوله دي او نه غواړي چې پرته له ضمانت او تضمین نه چې د شفافیت په برخه کې ورکړل شي دغه انتخابات ترسره شي. په دې برخه کې به د ښاغلي نادر افغان خبرې واورو.
نن داسې په نظر کې وه چې په مرکز او ټولو ولایتو کې به پراخ مظاهرې ترسره کېږي د احزابو لخوا نه چې دا نن په یولسو ولایتو کې همدغه سلسله روانه ده. مظاهرې د کمیشن او دولتي ودانیو مخ ته دوام لري. کاملا قطعا هغه انتخابات نه منو چې شفافیت تضمین نه شي هغه انتخابات نه منو چې تقلب ډک وي.
بله ښاغلی نادر افغان وویل چې د سیاسي عذابو یو کمیسون بیړنۍ ناسته هم کړې ده په کابل کې د مرکزي دفتر له مخې نه د خیمو د لرې کولو وروسته او دوی ویل چې په دې اړه به دوی پریکړه کوي او خپل دریځ به وروسته دوی له رسنیو سره مراسم شریکوي.
ډېر زیاته مننه دوستانو. واصل وسالو چې د کابل د پولیسو لخوا نن په کابل ښار کې د انتخاباتو د کمیسیون د دفتر مخنه د خیمو د لرې کولو او د هغو کسانو د اعتراض د پای ته رسولو لپاره د اقداماتو په باب معلومات در سره شریکول چې د انتخاباتو له وروستي لیست څخه لرې شوي وو او د اعتراض په توګه د انتخاباتو د کمیسیون د دفتر دروازې تړلې او مخ ته تحسن کړو. په ورته وخت کې د انتخاباتو نه د څار یو شمېر بنسټونه وایي رامنځته شوي انتخاباتي کړکیچ د زور للارې باید حل نشي او مذاکرات او خبرې مهم دي. محمد واصل وسال د فیفا له اجرایوي رئیس یوسف رشید سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د امنیتي ځواکونو لخوا په زور د انتخاباتو د مرکزي دفتر له مخې د اعتراض کوونکو خیمې لرې کول څومره قانوني عمل دی؟
دا چې کمیسیون دروازه خلاصه او دوی ته د کار فرصت بیرته جوړیږي. طبیعتا چې د ټاکنو بهیر لپاره یو مثبت قدم ده، ولې له دې امله چې د معترضینو خیمې په زور باندې او د قهري قوې په کارولو سره ټولیږي، دا واقعا د اندېښنې ځای ده. د ټاکنو بهیر یو مدني پروسه ده او په دې کې څوک ضرر ویني یا معترض کیږي یا بالاخره له پروسې کې ناکامه کیږي یا لس نه حذف کیږي، له هغو سره هغه کوم چلند چې ایجابوي باید په ډېر قانوني په ډېر مدني او په پرانستې فضا کې باید هغه ترسره شي. د موږ ګله او هغه شکایت له کوم سیستم څخه ده چې نه باید هغوی دغسې وضعیت زمینه مساعده کړې وای چې هغه کاندیدان چې د دوی د پرېکړو په اساس باندې حذف شوي دي، اول هغوی راشي چې د دوی په پرېکړو باندې قانع ونه اوسېږي او دلیل دا مطرح کړي چې د موږ لپاره وضاحت نه درکړل شوی چې په کوم تور یا په کومه پلمه باندې موږ لس نه وتلي یو، او دوم بعضو ته یې فرصت نه ورکړل شوی چې هغه خپل سپیناوی وکړي. نو په پایله کې چې داسې حکومت قهریه قوه په دې کې کاروي، دا واقعا د انتخاباتو د پروسې لپاره یو بد پیغام لري. هغه دا چې یعنی که څوک هغه پایله نه مني یا اعتراض لري، نو په پایله کې به له هغوی سره دغسې چلند کېږي.
دا چې د یو شمېر حذف شوو کاندیدانو پلویانو انتخاباتي کمیسیونونو دروازو تر شا دوی خیمې ولي او دغه کمیسیون کارونه یې ځنډولي دي، دروازې بندې کړې دي، دا څومره پر ځای کار دی؟ آیا دا د یو ملي بهیر په وړاندې ستونزې نه زېږوي؟
د ده واقعا د طرفدار باید ونه اوسي چې کاندیدان داسې لویې لارې بندې کړي یا هغوی راشي د کمیسیونونو لاره بندې کړي او د هغوی هغه پروسه دغه کار او هغه عملیاتي اخ ټول فرج کړي، دا هم معقول کار نه ده. ولې ټول نه مهمه دا ده چې څوک چې پرېکړه کوي او په هغې کې د هغې پرېکړه په اساس باندې یو څوک ضرر ویني، نو د ده د وضعیت د دفع کولو په خاطر باید موږ په ډېر ښه تدبیر سره کار وکړو. شفافیت اولنی بحث ده چې هغه باید په ټولو معنا باندې رعایت شي. دوم، څوک چې د اخلم متظر کیږي دغه حقوقو ته باید درناوی وسي. په کړنلاره کې هغه کوم حقونه چې معترضینو هغه څوک چې اعتراض پرې کوي یا شکایت پرې کوي هغه باید مراعات شي. موږ باید له ډېرې خودخواهۍ او له غرور او له کبر نه باید کار واخلو، لکه چې د افغانستان وضعیت ټول ته د پام وړ ده. موږ باید هغه درک کړو چې په کوم حالت کې یو، که په هر کاندید سره په هر معترض سره موږ حکومت دخیل کړو ښکیل کړو او وضعیت دې ته ورسېږي چې بیا راشي هر څوک د دې ګواښونه وکړي چې موږ دفتر تړو یا سړکونه بندو او حکومت د دې پر ځای چې هغه لاړ شي خپل نورو چارو ته پاملرنه وکړي، د خلکو امنیت تامین کړي، بیا راشي هغه تمام ورځ د ټاکنو بهیر کې د هر کاندید شاه پسې دسمه وسي کې د چا خلاف ټولوي، د چا سره به زور کار اخلي.
رشید صاحب، بل پوښتنه دا کوم چې بالاخره دغه کړکیچ چې رامنځته شوی دی اوس د یو شمېر نوماندانو او د انتخاباتو کمیسیون او د حکومت ترمنځ، د دغه مسؤلیت تر ډېره چاته راجع کیږي؟
دا چې د 15 نفره هستي د پرېکړې شکایت کمیسیون خونه سوی ده، سره دې چې موږ د هغوی قانوني واکونو ته درناوی کوو او هغوی قانونا د دې واکدار بولو چې داسې پرېکړې ترسره کړي د اسنادو د مدارک په اساس. ولی په عین حال کې هغوی ټولنې ته کاندیدانو ته پروسې ته ځوابګوی بولو، نه باید له متخصصي او مسلکي چلند څخه موږ پښې لرې وباسو او له زور نه کار واخلو. فقط موږ ټینګار په دې کوو چې هر اداره باید له خپل کړنو څخه ځوابګوی واوسي، که کوم پرېکړه ترسره کړي د قانون په چوکاټ کې، په عین حال کې د هغې پرېکړې څخه باید دفاع وکړي په ډېره ښه توګه، په شفافه توګه، نه دا چې دفترونه پرېښودل شي د چارواکو له خوا نه او پټ پټ خون صاحب غوښتل مطبوعات سره مرکه کوي.
د انتخاباتو نه د څار د بنسټ د یو اداري مشر یوسف رشیدو چې وایي حکومت باید د کاندیدانو د اعتراضونو پر وړاندې له زوره کار وانخلي. د جلال آباد د حملې په اړه تازه راپورونه دادي چې ویل کېږي د انتخاباتو د کمیسیون مخته په جلال آباد ښار کې 14 د ولسي جرګې د لست څخه د نوماندان لست څخه د وستل شوي جاوید زمان د پلویانو په منځ کې شوې ده، او دا یو ځان وژونکې حمله وه چې شاوخوا 11:30 بجې تر غرمې مخکې شوې ده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ناجی صاحبای د نن ورځې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د هلمند د کرنې ریاست په دغه ولایت کې 1500 د میوو باغونه جوړوي. د دغه ریاست د پلان او پروګرامونو د برخي همغږي کوونکی سید رفیع الله قلم نن ازادي رادیو ته ویل د محل اتزر نیالګي دغه باغونو ته په پام کې نیول شوی. نوموړی ویل دغه نیالګي چې د دغه ولایت د کرنیزو چارو د ټولنې له لوري اخیستل شوی په باغلرونکو به وویشل شي. د هلمند د کرنې ریاست وایي تیر کال هم ورته پروګرامونه پلي شوي چې ښې پایلې درلودې. د دوی په وینا دا ډول پروګرامونه د باغلرونکو د اقتصاد د پیاوړتیا ترڅنګ د دغه ولایت د عوایدو په لوړولو کې هم مرسته کوي. د کندوز د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي په دغه ولایت کې د خصوصي سکتور او اړوندو حکومتي ادارو ترمنځ یوه ګډه ناسته ترسره شوه. د دغې خونی د صادراتو د برخې مدیر مسعود وحدت نن ازادي راډیو ته وویل دغه ناسته کورنیو تولیداتو ته د بازار موندنې په هدف جوړه شوې وه. نوموړي وویل یاد پروګرام د جی آی زیډ یا د آلمان د پراختیا ادارې په مالی مرسته جوړ شوی و. نن د کابل په بازارونو کې پم د ډول د ځینو خوراکي توکو به یو بوجۍ قزاقي وړ 1200 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلووي بوجۍ 1530 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2200 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1160 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 550 او یو لیټر ډیزل په 1200 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سره کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 55 پوله، یو اروپای یورو 2 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 1 افغانۍ 40 پوله او سر پاکستاني کلداري 592 افغانۍ.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. او اوس هم یوه نړیواله مسأله، د امریکا ولسمشر وایي د خپل هیواد له بهرنیو چارو وزیر څخه غوښتي چې شمالي کوریا ته سفر لغوه کړي. دا موضوع ما همکار اسمت سروان تعقیب کړی ده او اوس راسره په سټوډیو کې ده. سروان صاحب، که لومړی اوریدونکو ته وایست چې ولسمشر ټرمپ ولې دا پریکړه وکړه؟
مراد صاحب، ولسمشر ټرمپ په خپل ویلي چې د بهرنیو چارو له وزیر څخه په دې خاطر غوښتي چې راتلونکې اونۍ شمالي کوریا ته لاړ نه شي چې د ده په وینا د کوریا د ټاپو وزمې په اتومي بېوسلې کېدا کې پرمختګ نه دی شوی. یعنی اصلا دوی دا دلیل وړاندې کړی دی. ټرمپ په خپله ټویټر پاڼه کې پر چین هم انتقاد کړی چې د شمالي کوریا د اتومي بېوسلې کېدو په برخه کې د دې هېواد په تشویقولو کې مرسته نه ده کړې.
جنوبي کوریا چې په سیمه کې د امریکا متحده دا او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه لا زیات اندېښنه لري. د امریکا د ولسمشر د دې پریکړې په اړه څه وایي؟
هو، جنوبي کوریا نظر په دې اړه څرګند کړی دی. د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي ټرمپ پر پریکړې خواشیني څرګند کړې، خو په عین حال کې ویلي چې مهمه دا ده چې متحدان د اتمي بېوسلې کېدو په برخه کې پرمختګ ته پام ولري.
که ټرمپ دا پریکړه نه وای کړې، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کله شمالي کوریا ته سفر درلود؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ ویلي و چې راتلونکې اونۍ چې منظور یې له راتلونکې دوشنبې وروسته وخت دی، ځکه چې په امریکا کې نوې اونۍ له دوشنبې څخه پیلېږي. ویلي و چې له دوشنبې وروسته به شمالي کوریا ته ځي، څو د شمالي کوریا د اتومي بېوسلې کېدو بل پړاو نهایي کړي او هغه په بشپړ ډول تایید کړي.
ډېر زیاته مننه دوستانو. له عصمت سروان نه مو ورېدل چې د امریکا ولسمشر وایي د خپل هېواد له بهرنیو چارو وزیر غوښتي دي چې شمالي کوریا ته سفر لغوه کړي. ښاغلی ټرمپ ویلي دا د دې لپاره لغوه کوي چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د له منځه وړلو په برخه کې کوم خاص پرمختګ نه دی شوی. د کندوز د ولایتي شورا غړي او د قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې له درې کالو راهیسې د دې ولسوالۍ ډېره برخه د طالبانو تر واک لاندې ده، خو سیمه ییز چارواکي د تصفیه کېدو په برخه کې پاتې راغلي دي. په اړه زموږ همکار اجمل آرین له سیمې رپورټ لري.
د کندوز د قلیزال ولسوالۍ ډېره برخه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده. د کندوز د ولایتي شورا او د دغه ولایت د قلیزال ولسوالۍ ګڼ شمېر خلک شکایت کوي چې له درې کالو راهیسې د نوموړې ولسوالۍ ډېره برخه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده، خو حکومت لا تر اوسه پورې د قلیزال ولسوالۍ د بشپړ پاکېدو په اړه کوم جدي اقدام نه دی کړی. د کندز د ولایتي شورا غړي سید اسد الله سادات ازادي راډیو ته ویل
یک قریه بدستی دولت دی بجو د دې چار قریه کې تر اخیره قلیزال تر جغرافیه
در اوس محل د قلیزال ولسوالۍ یوازې د اختیپی کولختیپی بغریکول بغچی او خشتیپی سیمې د دولت تر واک لاندې دي او پاتې ټول سیمې د طالبانو تر ادارې لاندې دي خو دولت د دغه ولسوالۍ د بشپړ پاکې دوه برخې کې پاتې راغلی دی ځکه له درې کالو راهیسې له موږ سره د قلیزال ولسوالۍ د تصفیه کولو په برخه کې ژمنې کیږي خو په عمل کې سرک هم نه لیدل کیږي دغه راز د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی هم وایي چې دوی تل د خلکو اندېښنې او غوښتنې د دې ولایت له سیمه ییزو چارواکو سره شریکې کړي دي خو لا تر اوسه پورې د قلیزال ولسوالۍ وضعیت ته توجه نه ده شوې
ما چندین بار د جلسات به مقام محترم ولایت او قمندان صاحب امنیت رئیس صاحب امنیت جلسات
په وار وار د کندز د قلیزال ولسوالۍ امنیتي ستونزې د دې ولایت له سیمه ییزو او امنیتي چارواکو سره شریکې کړي دي خو لا تر اوسه پورې د دغه ولسوالۍ امنیتي وضعیت ته په جدي توګه رسیدنه نه ده شوې له دې سره سم هغه شمیر کورنۍ چې د جګړو او نامنو له کبله له قلیزال ولسوالۍ څخه د کندز ښار ته راکډه شوي دي دوی هم پر حکومت غږ کوي چې دغه ولسوالۍ دې په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي تر څو خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي د کندز د قلیزال ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو حیات الله او محمد عارف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دلته په دې ښار کې موږ گزاره نه کیږي موږ په ښار کې گزاره ډېره سخته مشکله ده او زموږ خلک غون مشکلات باندې مخ شوي دي غواړو چې بیرته حکومت له موږ غمه وخوري او دغه سیمه له امن کې چې موږ بیرته وکولی شو خپل سیمې ته لاړ شو
موږ اواره شوي اصل ته بازار ته راغلي اسو بازار کې دلته ژوند مشکله ده چې شاینه لرو شوي خو حکومتونه موږ ته نه دي را رسېدلي د کښتو کار د موږ ټول په ټپه ولاړ که چیرې داسې دوام وکړي د موږ زراعت ونیسي نور موږ به نور هم وږي
خو بیا د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه ولسوالۍ د دوی په امنیتي پلان کې شامله ده او ډېر ژر به د قلیزال ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه شي
په کندهار کې د اوبو کمښت خلک اندېښمن کړي دي د کندهار د مرکزي موسیدونکو چې اوبو رسولو ریاست ورته پر وخت اوبه نه رسوي وایي چې څاګانې وچې شوي او اوس د څښاک لپاره پاکې اوبه په پیسو اخلي په دې اړه محمد صادق رښتینی رپورټ لري
کندهار چې د افغانستان د لویو ښارونو له ډلې څخه دی د یوې نارسمي سروې په اساس په سلو کې یوازې 15% اوسیدونکي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی لري د سږنۍ وچکالۍ له امله په کندهار ښار کې د څښاک د پاکو اوبو څاګانې او برمې وچې شوي چې د کندهار شاریانې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي عبدالتواب حبیب الله او رفیع الله ازادي راډیو ته وویل چې د نل د اوبو غیر عادلانه ویش اړ کړي چې د څښاک د اوبو لپاره 2 کیلومتره واټن وهي
اوبه یاد یو نیم سر یو سل اویا متره ته ورسېدل په لولې کې نو دغه مشکل د اوبو څخه بېخي ډېر لرو موږ نو د حکومت سمدا ایل ده چې یا یو برمې مستفاله کې یا دغه اوبو پیپ راغلی دی پیپ راغلی دی پر دا سړک چې څه وایي یا ما دا کورو ته نه دی ورته وستوي چې دا کورو ته اوبه ورکړي د دا پیپ سره
وچې دي مشکل دغه نه ډېر دی شانکران هم را روان دي خیرات چې بله هغه هم دغه خلکو ته ورکول کېږي دغه خلکو په کورو کې ایږي دي هغه ګلان په اوبه وي موږ د څنګه اوبه نه لرو
حکومت هم دغه غوښتنه کوي چې موږ اوبه راکړی کړي موږ ته نلونه راولي دلته پر دغه شلو پرو باندې دوه انچه پیپ راکړي دي هغه یو پورت اوبه نه ورځي که ور هم سي هغه بیا بېخي تاثر کې سکار نشي جخصله
بل خو د کندهار د اوبو رسول رئیس انجینر محمد نادر کاکړ وای د اوبو د اوسنیو سرچینو څخه ناوړه استفاده په کندهار کې د اوبو ساتکړه کړې ده او کای خلک په خپل مخنیوي ونکړي ممکن د کلونو په تیرېدو سره کندهار د اوبو له سختې قحطۍ سره مخ شي نو موري وای پلان لري چې په کندهار کې 15000 کورونو ته د پاکو اوبو نلونه توزیع کړي
نوې پلانونه دادي پر روان مالی کال کې ان شاء الله او توانې دلو ځکه د وزارت مالی موافقه مو مخېستې ده موږ له غټو پروژو لرو د کندهار شهر شمال ساحه کې ولسمه نه هي کې دلوي ولې دلی ونی د حکیم صاحب د ساحه ته 4500 کورونی لپاره دي 4 کورونی موږ لاس نفر ډیزاین سوي ده په سروي کې مو نیولې ده هر نفر لپاره په څلور ساعت کې 15 لیټر اوبه موږ ورته شبکه ډیزاین سوي ده
ورستي سیډونو شوولې چې وچکالي د ځنګلونو او شنو سیمو لمنځه وړل او د اوبو زیات مصرف کولای شي چې په اوږد مهال کې د شدیدې ګرمۍ تر څنګ د اوبو سرچینې هم کمې کړي
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ اوس هم له اسمت ساروان څخه اورو چې ناسا د مځکې کورې ته نږدې د یوې ډبرې د تېرېدو په اړه معلومات خپاره کړي دي
ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره وایي دا اونۍ د مځکې له څنګه یوه تیږه چې اندازه د مصر د یوه احرام یا یوې لویې ودانۍ هومره ده تیریږي د ناسا په وینا دا تیږه به 3 میلیون مایل لرې د مځکې له څنګه تیره شي. اټکل کیږي چې دا تیږه به د اګست په 9 ویشتمه چې د سنبولې له 10 سره برابره ده د مځکې په 3 میلیون مایلۍ کې تیره شي. د دې واټن اندازه له دې ولګوي چې د مځکې او سپوږمۍ د فاصلې 10 برابره ده. د دې تیږې سرعت به په ساعت کې څه باندې 2400 کیلومتره وي. ناسا ویلي چې د دې تیږې اندازه له 80 تر 160 مترو ته رسیږي. د مصر یو احرام 109 متره دی.